سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي له پاکستان په سلګونو زرو افغان کډوال ځکه سل کېږي چې پاکستان لخ چې افغانستان له خپلې خاورې د پاکستاني سختریزو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې خغلی کاکړ نن په خبري کانفرنس کې دایره کړې ده. هغه ویلي افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځان وژونکو بریدونو د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هېواد کې په ناامنیو کې ښکېل و. د کاکړ په خبره وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه 60% ډېر شوي دي. کاکړ زیاته کړې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2,500,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنګزي له پاکستان څخه د بیا افغان کډوال د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. د بشر په بخښنې سره د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونۍ چاودنې په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سهشنبې په خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلی دي د کابل په دشت بچي سیمه کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د دغه برید مسؤلیت اخیستی. ریچارډ بینټ چې په ویلي دي چې په یو میاشت کې دا دریم برید دی چې هزارګان پکې پنخ کیږي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي په دې چودنې کې وڅنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. هغه هم درنګ ویلي دي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې له هغې په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو او د هغوی پر استوګنو او همدارنګ سیمو د تیرو ډیرو حملو مسؤلیت هم دای شمنلی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دي دې ته په پام چې زلزلې د دغو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي دي. دې صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د بسپنې پرمټ سیمې ته په بیړني ډول د 88 طبي وسایلو لیک تنظیم کړی دی. یونیسف ویلي دي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د بو سیستم زیانمن کړی دی، خو د روپۍ ټولنې د بیړنۍ بسپنې پرمټ به په 500 ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو او فاضلو اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمنه و. د 500,000 کسانو د ښې حفظ الصحې امکاناتی برابر کړي دي. د اسرائیلو پوس وایي د غزې په ترنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژل دي. اسرائیل په کلابند شوي غزې کې په وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې د سختریزو ترزمکه لاندې د تونلونو شبکه په نخه کړې ده. غزې چې د سختریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرائیل پوس ویل ځواکونه یې د دغه ګرمیشتي خار زړه ته پرمختګ کړی دی او حماس ویلی دی چې وسلوالو یې اسرائیلي ځواکونو ته جرته لفات راول دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دویمه میاشت ته داخله شوه. د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړي دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمیدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروډو وایي لوبډلې یې تر اوسه د دې چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. ټروډو پرون له استرالیا څخه د افغانستان له ماتې وروسته خبرالانو ته وویل تمه کوي چې له جنوبي افریقا سره په راتلونکي لوبه کې افغان لوبغاړي نیمه پای لوبې ته برخلیک مشخص کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان بل سبا د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 8 لوبې کړي، څلورې ګټلې او څلورې بایللې دي. تر اوسه د دې لوبو کوربه هند هیواد. جنوبی افریقا او استرالیا نیمه پای لوبه ته وتلی دي او د څلورمې لپاره د افغانستان، نیوزیلند او پاکستان ټیمونه د وتلو چانس لري. درې وړو ټیمونه تر اوسه اته امتیازونه لري. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې د پاکستان موقت حکومت ویلي هغوی له پاکستانه ځکه افغان کډوال باسي چې د طالبانو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. دا شوې د پاکستان غوښتنې ونده له افغان یا د طالبانو له حکومت څه وي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په کابل کې پرون چاودنه شوې وه د دغې چاودنې د قربانیانو سره مو په راپور کې خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وړاندې ولرو. همدارنګه د هغو ماشومانو په اړه باندې چې له پاکستان افغانستان ته راړول شوي دي درته جزئیات لرو.
مدرسو کې ول دا عمر پلار په خبر نه یی چې د وړې دي د مدرسو زې ماشومان راپورته کړ د سکولونو نه راپورته کړ کم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
ولې کېږي چې په دغه ماشومانو کې ځینې پاکستاني ماشومان هم افغانستان ته راول شوي دي. بل پلو هغه ماشومان چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي پوښتنه کوي چې په افغانستان کې ورته د ښوونځي چانس برابر شي.
سلور سیم کې وم هر سم زده و بیا حکومت راتویل وای ولار سی تاسو افغانان یاست.
نور مطالب هم شته ملتیا ومن
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا بیا واکمنې دروسته په د هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې شپې تسلنه زیاتوالی راغلی دی. انور حلق کړه په خبري کانفرنس کې ویلي په دې بریدونو کې چې د ټي ټي پی غړو د افغانستان د خاوري په کارولو سره په پاکستان کې تر سره کړی شاوخوا 2200 خلک کسان وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې ترهګریزي پېښې شپې ته سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 وګړي وژل شوې دي. د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو تر سره شوي دي. انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل وو.
خودکش حملو مې ملوث افراد مې
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتبا هم شامل وو. د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د تراګري ضد عملیاتو په ترڅ کې 4 شپې افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پی د غړو لست ورکړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې مشټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري. انور الحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل یو شمېر طالب چارواکو د پټوکو غیر ضروري غیر مسؤولانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي. نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنما
د یو شمیر افغان چارواکو له وروسته او څرګندونو وروسته د تروریزم د وروسته او پیښو زیاتواله نه واځي دا چې بې معنی نه دي بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي.
د یادونه ده چې یو شمیر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ستلو په خبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده. له دې ټلې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسانیګزی د لړم په 15مه په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو. نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیسته او په ټوکوي که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی پاک سلامل ته اړ شي. خدا چې څنګه سلامل جزئیات ور نه کړل. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې د طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس پکار شي. د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کړنه افغانان هیڅ کله هم د نوري وادونو په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي او تل د افغانستان پا په کونی چارو کې مداخله کړې دي. موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي.
پاکستانی چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوري کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا نننندرې د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړي تنګه کړي. د انور الحق کاکړ په ټکو د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت نادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د تیرې ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وطنه پکې وژل شوی او شل نور ټپیان شوي خبرګونونه راپارول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ د دغې پیښې د عملیانو د پیژندلو ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څیړنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل په دشتي برچی کې د تیرې ورځې حمله چې مسولیت یې دایښ وسلوالې ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زه د دې پیښې د عاملینو د پیژندلو ورسره د حساب لپاره د وی بشپړې شفافې څیړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکه لیکلي دا په 13 یوه میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دغه ترهګری زکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخ کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په 1 ماخام شاوخوا 6 بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسی وګړو د سپرلۍ په یو کاستر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې په دې پیخه کې وتنه وژل شوی او شل نور ټپین شوی. د اسلامي دولت ډلې دایش خراسان اڅانګې د یماق په نوم د ټلګرام په چینل د دې پیخي مسولیت منلې. د طالبانو حکومت د دغه پیخي د ترنګوالي پاړه جزئیات نه دی ورکړي خو عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې د پیخه د مقناطیسي مایند چاودنې لامل رامنځته شوی. دوی دا کوي چې په پیخه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیښې یو عیني شاهد چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
وختي کې انفجار شت مور نه ماندن پیش بریم دفتن
کله چې 14 نو وسو مو یې پری نه خو د شو نه دی سو طالبان راغلل خو مو غولي دل سي کاستر یو هلې او پسې بل موټر ټونس هم اوراخسته دواړه موټر اوراخسته وجد تیر خراب او زه فکر کوم سي تلفات ډیر زیات وو. مطمئن يم سي تر شلو کسانو شهیدان دي
کله شاید 20 نفر شهید بشه.
د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی امنیت خوندې کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د پیغام په خبرولو سره ویلي چې د یادې پیښې یو شمیر ټپیان د روغتون ته وربل شوی خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. دا په 13 یوه میاشت کې په افغانستان کې دریمه پیښه ده چې پکې افغان شیعهګان په نخښه کیږي. د 13 اکتوبر میاشتې په 26مه د کابل د دشتي برچی په پولیسوخته سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې لامل یې د طالبانو د حکومت د شمیرو لمخې څلور تنه وژل شول او نه نور ټپیان شول. لدی وړاندې د همدی میاشتې په 14مه د بغلان په پولی خمری خار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جماعت خونړۍ چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 25 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې دواړو پیښو مسولیت هم دایش ډلې خراسان څنګ منلې وو. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې دوی په افغانستان کې دایش ډله ځپلې خو دغه ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
تا حسیز مخک د ازادي رادیو نورې د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالې او مدافع وکیله وایي افغانستان ته د بې کورنۍ او استنې کړې شو افغان ماشومان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اړه ویلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون ویلي وو د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي افغانستان ته استول شوي دي. تفصیل سره کاکړ نورو.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي، اوس په کراچي ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومانو شمیر له اوو کسانو زیات دی. منیزه کاکړ د چاشمبي په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دا وخو هغه کسان دي د کوم چې دوی یاد کړي دا خو سي رپورټ شوی دي ډېر د سيدي سي مدرسو کې ول دا مور پلار به خبر نه وي چې دی وړي دي د مدرسو زې ماشومان راپور تکړ دي سکولونو نه راپور تکړ کوم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
خو هغه کاکړ دوی ته دقیق شمیر په اړه څه نه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغانستان ته پستنو کړل شوی ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نو موري دغه ماشوم د پلار ویډیو ام ازادي رادیو سره شریک کړي چې هغه پکې وایي محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسیدونکی دی. نو موري په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړي او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان لو حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیس هغه وهلې هم دی او له جیب څخه یې 15,000 روپۍ هم اخیستي. ناقص رزما ته هویت کارت عکس هم و او پولیس وایي موږ هیڅ هم نه مني.
منیزه کاکړ وایي دا مهال د کراچي په زندانونو کې هم تر اتیاو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر 9 کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرست وایي پولیسو له 100 ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان راغلی وو خپل سرپرست سره دوی نیولی او بندیان کړي. موږ د وکیل لاره هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی تر اوسه نه دی استول شوی خو یو څو ورځو کې لیږو.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره به عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 2 نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع راواخلو. د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې په توکیو کې د دورځنې غونډې په پای کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه باندې دور پنه غوښتنه کړې. تفصیل به درې پور کې ورو.
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یاد جی و ډلې لوړپوړو ډیپلوماتانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماتانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خپره شوې، ل خپل ځانه د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي ترڅو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
دا جی وو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د 1 بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي. موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یو بشري وقفه به موږ د فلسطینی ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، تیلو او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکو پریکړه چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. پیلمه که هم دارنگ ده حماس لخوا ده اسرائیلی برمته و ده خوشکی دو غوخته نشویده. ده اکتوبر پا وامه حماس ده اسرائیل پر جنوبی خارگوتو پا برید که لی 1400 زیاد اسرائیلیان ووجلاو شاوخوا 240 نوری ارغمل او هاگوی لزان سر غزیت یورل. ده حماس ده روختی وزارت تیره و رزو ویل چه پا غزک ده وجل شوش میر للز زرتانو واوخت. ده ملگرو ملتونو پا گردون مرستندوی طولونو ده غزه چه لدو میلون زیاد کسان پا کیووسی بشری وزیر دیر خراب بلاله ده. ده پا دست حال که ده چه اسرائیل تر اوس ده بشری وقفه لپاره ده نری والو غختنی لپام غرزولی او بریدونو تا دوام ورکره ده. ده اسرائیل پا وزنن ویل چه ده غزه پا ترانگه که پا هوایی بریدونو که ده حماس ده وصلو یو جوڑون که یو شمیر وصلوال وجلی ده. اسرائیل پا کلابنده شوی غزه که پا روسته و هوایی او زمکنه و بریدونو که ده سخت دریزو ده ترزمک لانده ده تونلونو شبکه پنخه کرده ده. غزه چه ده سخت دریزو وصلوالو یو پیاوره مرکز ده ده اسرائیلی زواکون لخوا بشپره کلابنده شوی ده. د اسرائیل پوځ ویل زواکونو یې دغه ګڼ میشتي ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویل چې وسلوالو یې اسرائیلي زواکونو ته ډیر تلفات اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه کندهار ته راغلي افغان کډوال د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکانات د برابرولو غوښتنه کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچي ښار کې لوی سوی او هلته تر څلرم ټولګي زده کړې کړې دي. خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچي کې ویل په قائدآباد کې څلور سیم کې ومه هر سم زده و بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ شي تاسو افغانیان یاست. اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار صدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاتسوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پات زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بل کانس دل ته ویني د مازور شل داسې نور کوچنيان د سالته مکتبونه په نیمای کې پاتسوي د زدکړې کړي دي. پاره زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتسي خدا به داسې ولاړ شي او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د ضرب الاجل د پای ته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300,000 افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمېر انجنۍ وای د پاکستان په شونیزو مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچي زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ماوری اسکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سراوا خسته د وزوام سماته دلته نورم پڑھاو کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای
ما دوی سه پاره د قران شریف پاتو پولیسان ول ستیم اچار اسوزس.
پاین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمينې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنۍ له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزینه ماشومان ویر لري چې د نورو ملیونونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو بې برخې پاتې سي.
و موریدل چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو خپل ماشومان ته خوندزي غوښتل، بل پلو په هرات کې بیا خلک وایي چې له ویرې ماشومان خوندزي ته نه ځي. تفصیل په دې راپور کې
د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د زلزلې د ویرې له امله ماشومان خوندزي ته نه ځي. د هرات اوسیدونکي او د دوو ماشومانو پلار محمد وایي چې لور او زوی د وروستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوي چې خوندزي ته له تګ څخه هم ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. د ورځې یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویرېږي او ښوونځي ته نه ځي. ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه ده هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زاد یو خنزی استاد یم. زهره ورځ وینم له هغه ورځ چې خنزی پیل شوی تقریبا د دوشنبه وا چې څوم د اقرب چې خنزی پیل شول، خو ول زده کوونکي ډیر کم ټولګي ترازی ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت و یا اته کراشي، ځکه چې پر دوی ډیر منفی اغیز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنۍ هم اغیز کړی دی.
هم برو فامیلا و والدین و اینا. خمرسته کوم کوم اساسو وخت په وخت په خپل راپورونو ویلم یو کې د هرات زلزله زپلو ته د رواني روغتي خدماتو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتي نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ په خپل ایکسپرن کې لیکلي چې د دوی روغتي ټیمونه د هرات د زلزله 2015 قرباني او د صدماتو په څنګه کې روغتي خدماتونه وړاندې کړي دي. د زلزله ویرې نه واځي په هرات کې د زینو ماشومانو بلکې د شمیر لویانو په ذهنونو کې هم لری. د هرات اینچل ولسوالۍ د نوابت کلي اوسیدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېرې خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادام کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 90% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو اخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هیچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
د هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څنګ مشرې هیسیو ویلي د یاد سازمان په اکسپان کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي دي. هیسیو ویلي ده هم وویل چې ډبلیو ایف پی خلکو سره د لنډو مرستو لپاره 23 ملیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. نوموړي د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي
موږ پلان لرو چې په و میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 130 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 ملیون ډالر ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نه تګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو زما سلامونه ومنه. زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د موږ مکتبونه دي لري کې زه خپله د اووم چوکۍ څخه فارغه. موږ ټول شر د افغانستان بې سواده پاتې کېږي. بیاتمن زورین موږ مکتبونه ایله کې وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسوي. د پاکستان چې د اسلام مجرمو سره ظلمونه کوي ټول نړۍ داسې چوپ پاتې ده. څوک نه ورته یاسې دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې مازې یو خبره وه ټولې نړۍ به کغېده، ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هیڅوک دا نه یاسې دا ظلم ده، سره عام ظلم ده. دا مجرمو سره په دې یخ کې در په در یې پوښ خپله شتمني سې واغې ځینې وګرځوله. نن میډیا هم چوپ پاتې ده، ملګری ملتونه هم چوپ پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی به نیمه تر او رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق ککړ وایي له پاکستان په زرګونو افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د پاکستاني سختدریځو وسله والو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پرېس خبرې اژانس راپور له مخې ښاغلي ککړ نن په خبري کانفرنس کې دا ادعا کړې ده. هغه ویلي افغانان په پاکستان کې په ډېرو ځان وژونکو بریدونو د پاکستان د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هېواد کې په نامنیو کې ښکېل دي. تر اوسه طالبانو دغې څرګندونو ته لمن نه دی خودلی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ په کابل کې د پرنوی چاودنې په اړه د بشپړو او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه‌شنبه په خپل ایکس یا افغاني ټوټه لیکلي د کابل په دشت برچی کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د دغې برید مسؤلیت داعش منلی و او طالبانو ویلي و چې په دغې چاودنې کې وطن وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف ویلي د هرات 3400 زلزله زپلې بیرنۍ روغتي خدماتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل لیک شبکې په خوند ټویټر لیکلي دي ته په پام چې زلزلې د خلکو روغتي خدمات اساس ویجاړ کړي دي. د صندوق د ډنمارک د برنوي چار وزارت په ګډون د خپلو مرستندوی شریکانو د بس پنې پرمټ سیمې ته په بیرنۍ ډول د اړتیا ټونه وسایلو لیکت تنظیم کړی دی. د اسرایل پوز ویلي د غزې پاتړنګه کې په هوایی بریدونو کې د حماس وسلوال یو جوړونکې او یو شمیر وسلوال وژل دي. اسرایل په کلا بند شوی غزې کې په روستي هوایی وسپکنی بریدونو کې د سخدري زو ترزمکلاندې د تونلونو شبکه په نخه کړی ده. تر اوسه د اسرایل او حماس ترمنځ په غزې کې د جګړې د وژل شو کسانو شمیر تر 3000 اوختی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ او لامل زوريږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو لامل ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونه تر رسیدي.
په یو بل راپور کې به ووري چې درملو ته نه لاسرسي د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
اینه ودان مګر سر مردم کې درد نکوت دی.
کله به سر درد کاوه او یا به می پرزل درد وو نشې مواد می دي درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشې مواد پرې خودل ستونزمن کار دی او آیا دا چې لارې چارې ستاسو چې پر بنسټ کې د نشې پرې خودل اسان شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نسما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا پښه نیمه ورځ په مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سم ده، خدای ته راته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څیړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 40% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوی ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پیښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمیرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلی خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعثي تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلون راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کشت نشي مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادی ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمله معتاده شوه چه ده بخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده معتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشه پریگ دی. ده شپک مشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوه و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشئی موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئی موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیږي ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوښه مقتدی د درې شین چمتو کلینومټ تلویزیون و هم ورزشي وسایل او دریم درمل دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې پاغه باندې مصروف و اوسو
تر خیاطۍ ګلدوزۍ کمی مصروف بشه.
شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دې هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمالول، له همدې امله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشئی موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
که به سر درد کوه او یا به می پر زړه درد و نشئی مواد می دی درمل پر ځای استعمالول ځان می ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 15 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبایا په وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي، له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې له استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراقات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشي موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولی که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اولو ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګران او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره دغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کېږي، له تداوی لري پاتې کېږي، هغومره درملنه ستونزمنه کېږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کېږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کېږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کېږي.
ایا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شو د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کېږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کېدای شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تېره شي؟
که چیرته خپله یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپله روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیر شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرن اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو ما پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خوشتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار وکوي،
دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سوری تر پیدا کا،
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا چې خار والا خار والا، کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیجو چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زموږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي اجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانې؟
د زوی مې مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر تلاشي کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شی نه و بیرته به ولاړ شي. هلکه، ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها، دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زدا لاہو پزا
زمزمو کی زگیدلی یم زدا زان غک دشمن من زتر بللی یم المنز می پال من کی دغس سپچلی یم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی رنا وزری متړی خر بشی جنگل کبي کتاب بي قلم شي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا